نرنو خو غوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غاګ د نن ماقام د خبرو اترو خبرونی ته خراغلاست په برتانیا کې په تیرونی کې یا په هم دیونی کې څو ورځې وړاندې یوه لارۍ کې 9 مړي ومندل شول او دا د برتانی د انساني قاچاق یوه ډېره ناوړه پیښه بلل شوې ده. همدارنګه د انساني قاچاق او یا هم اروپا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسنیا د کډوالو په کمپونو کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. برتانیې ته او یا هم د اروپا نورو هیوادونو ته له غریبو او له هغو هیوادونو چې جګړې دي پکې امنیت خراب دی د خلکو مهاجرت نوی خبره نه ده، خو دا لړۍ په تیرو 10 کالو راهیسې ډیره هغه وخت زیاته شوه چې کله په منځني ختیځ کې جګړې ډیرې شوې او ګڼ شمېر خلک په زرهاو په لکونو خلک له سوریې، عراق، افغانستان، همداسې لیبیا او د افریقایي هیوادونو د اروپا لور ته وخوځېدل او په قاچاقي لارو یې هڅه کوي چې جرمني، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو ته سفر وکړي. په قاچاقي لارو د تګ ستونزې څه دي، څه ډول دغه یوه پیښه چې اوس په برتانیې کې رامنځته شوې ده دغه یوه نمونه ده چې دغسې هم کیدلی شي، اما له دې هاخوا نورې پیښې هم شته د برتانیې په شمول نور ګڼ شمېر اروپایي هیوادونه څه ډول پالیسۍ لري د هغوی د مهاجرینو یا د کډوالو د پناه غوښتونکو د منلو شرایط یې څه دي، منی نه منی، هلته د مهاجرینو وضعیت څنګه دی، او تر دې مخکې چې یو هیواد ته رسمي پناهنده سي قاچاقي لارو ورتګ څه جنجالونه لري، او هلته په کمپونو کې وضعیت څنګه دی، لکه دغه یو کمپ چې سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسنیا کې د مهاجرینو وضعیت اندېښمن بللی دی، او خصوصا په د دې یو کمپ حالی را کړی ده. موږ به دغه کمپ په اړه یو لنډ راپور چې زموږ یو همکار برابر کړی دی فیضی یوه دقیقه 2 دقیقې د ماګ اورو، او بیا هلته په برتانیا کې چې په ټوله اروپا کې برتانیا کې اوسیږي اما په ټوله اروپا کې د کډوالو د حقوقو فعال دی، زده کړې کړي دي، د کتاب لیکوال دی، د خپلو خاطراتو په خپله په همدې لار تللی دی، او د لایټلس سکای په نوم باندې د کتاب لیکوال ګلولي پسرلی چې نن سبا د مهاجرینو یو لوی غږ جوړ شوی ده په اکثریت رسنیو کې په برتانیې کې او نورو اروپایي هیوادونو کې راڅرګندیږي او د پالیسۍ جوړونکو غونډو کې برخه اخلي. د هغه سره مرکه لرو او بیا ستاسې پوښتنې او همدغه موضوعات چې د قاچاقي لارو تګ څنګه دی او هلته خصوصا د هیوادونو د کډوالو د منلو او یا ردولو تګلارې څنګه دي، هلته وضعیت څنګه دی د مهاجرینو په اړه، په دې اړه مرکه ورسره کوو، ډېرې مهمې خبرې ورسره کوو. خو په پیل کې د بوسنیا کې د دغه کمپ حال اخلو په دغه راپور کې اورو.
د کروشیا او بوسنیا ترمنځ د پولیس سیمه ده، د پناه غوښتونکو لخوا په دغه کمپ ځنګل نوم کې ښودل شوی، اوبه، برېښنا او تشنابونه نشته او په خیمو کې ګڼه ګوڼه ده.
تر ټولو زیات د اندېښنې وړ د دې ځای موقعیت دی، دا خلک چیرته ځای پر ځای کړو، دوی لپاره مناسب ځای او حالات پیدا کړو چې پکې اوسیږي او دلته له ناروغیو مخنیوی وکړو.
دلته اوس هوا پناه غوښتونکي اوسیږي، افغانان هم پکې دي،
تاسو ګوري باران شوی زموږ خیمه ته او براغلی دی د شپې خوب کولای نشو ځکه نو بهر یو هوا ډیره سړوي موږ شپه کسان په یوه خیمه کې اوسیږو او درې کمپلې لرو
نه یوازې د خوړو او ځای ستونزې بلکې دغو مهاجرینو لپاره تشنابونه هم نشته دوی وایي چې په څلور ساعتونو کې درې ساعته اوبه ورته ورځي
کافی اندازه خواړه نشته ډوډۍ مو خرابه ده د سهار په چای او غرمې په ډوډۍ کې دوه پارچې ډوډۍ راکوي فکر کوم د یو کس لپاره به دا کافي نه وي
د سرسلیف کمیټه وایي په دغه کمپ کې داسې کسان شته چې د وجود اندامونه مات دي او اویا فیصده کسان زخمون لري
موږ
اړتیا لرو چې د دوی لپاره یو بل ځای پیدا کړو ځکه په ژمي کې دا ځای ښه نه دی په ژمي کې نږدې لس سانتي متره واوره دلته اوریږي او دلته به یو متر ته هم ورسیږي
په کمپ کې یوازې اتیا خیمې او پنځه رضاکاران دي تیره اونۍ محلي بوسنی چارواکو پر دغه کمپ اوبه بندې کړې تر څو پر حکومت فشار راوړي چې د مهاجرینو دغه کمپ بل ځای ته ولیږدوي
دلته د مهاجرینو ناورین او ستونزې نشته زه د بوسنیا په محلي حکومت یو ځل بیا غږ کوم لطفا د مهاجرو لپاره موږ ته یو ځای راکړئ یو ځای چې د حکومت وي د دغه کار لپاره موږ یولس میلیونه ډالره لرو او هغوی لا تر اوسه ورته په تمه دي چې د مهاجرو پر نوي کمپ باندې ولګول شي
د 2019 کال له پیل څخه راهیسې په بوسنیا کې دغه کمپ ته درویشت زره مهاجرین رسیدلي دي په زرګونو نور په شمال غرب کې اروپایي اتحادیې سره په سرحد کې بند پاتې دي د سره صلیب کمیټه وایي د بوسنیا د کډوال جذب مرکزونه ډک شوي او په زرګونو کډوال په سړکونو او خالي کورونو کې ویده کیږي وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
سوالي خبرې کوم سکرتري له ولسوالۍ نه
آشنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړی د آشنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
درنو خبروریدونکو یو ځل بیا هم خبرونی ته راغلاست موږ تاسو په رپورت کې واوریدل چې د بوسنیا او کروشیا ترمنځ پر پوله د مهاجرینو په یو کمپ کې چې افغانان هم پکې اوسیږي د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ سوی دی د سری صلیب کمیټه وایي دغه کمپ چې د مهاجرینو لخوا پرې د ځنګل نوم کېښودل شوی دی هلته چې کوم پناه غوښتونکي اوسیږي هغه ځنګل بولي اوبه او خواړه او د ژوند نورې اسانتیاوې نشته تشنابونه نشته او وضعیت خراب د خرابېدو په حال کې دی هوا هم سړه ده په مجموع کې په برتانیې د برتانیې په شمول په اروپا کې د کډوالو د وضعیت په اړه یو مرکه لرو د همدي چارو د متخصص د لایټ لیس سکای په نوم باندې د کتاب لیکوال ګلولی پسرلی صاحب لطف کړی دی چې په خبرونه کې له موږ سره مل دی په برتانیا کې اوسیږي او ښه راغلاست ورته وایم پسرلی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او په پیل کې د خبره د برتانیا د دغې لارې نه پیلوو چې نه ویشت یا نه دیرش مړي پکې ومندل شول او دا په هغه هیواد کې د انساني قاچاق تر ټولو یوه ناوړه او زړه بوږنوونکې پیښه بلل شوې ده او بیا وروسته د افغانانو مشخصا د افغانانو ستونزو ته راځو خو دغه د دې لارې کې د جسدونو د موندنې نه که خبر را پیل کړو ستاسې وروستي معلومات څه دي پسرلی صاحب چې دغه کډوال څوک وو او په دې لارې کې په کوم هیواد کې ورختلي وو او څنګه دوی مړه شوي دي
اور چې دغه من سلامونه ونی کیل تاسو ته بدبختانه ډیر ویلون چې دردون کې په خوا د دور از مخ چې وسو دغه لارې چې یو ریفریجریټر یو یخ کانټینر وو چې بلجیم هیواد نه برتانیا ته پکشته کې راول سو بیا د یو شمالي ایرلند والا د یو بل برتانوي یا د شمالي ایرلند اوسیدون کې هغه د خپل ټرک په سراج کړو دا لارې او یو تقریبا نیم ساعت بعد چې کتلی وو شاته خلک پکې وو غون نه هدف کسان پکې مړو د پولیسو تر اوسه پورې کوم چړنې چکړې ښایي چې شاید د چینایان وي، نو دا پرون راهیسې یو بله خبره رامنځته شوې ده چې شاید یو څه د ویتنام خلک هم وي. نو اوس تر پوره معلومه نه ده د دې په دې حاصله کې یو ښځه میډل ته په شمالي انګلینډ کې نیول شوي، یو بل کس هم په انګلستان کې نیول شوی، د قچاق برانو سره کوم شاید اړیکې ولري. نو ډېره دردونکې پېښه وه. ما خپل فکر ته شاید چې افغانان خو خوشبختانه پکې افغانان نه، خو بیا هم دغه خلک هم انسانان دي، سړی په دردېږي او سړی په خفه کېږي، یو چا ژوند چې داسې لاسې دغسې په ډېرو مشکلاتو راورسېږي او آخره برخه کې د آخر رسېدو ځینې مخکې ژوند له لاسه ورکوي.
سره سیب د دې د اروپا ته د کډوالو د سفر ډیر اړخونه دي، هلته د منل کېدو خبره ده، د هغه ځای د سیاستونو خبره ده، کوم هیوادونه قربتوب کوي یا هرکلی ورته وایي، کوم هیوادونه یې سرسخت مخالف دي، سیاستونه هم بدلیږي را بدلیږي، کله محافظه کار ګوندونه وي، کله هم لیبرل او کارګر طرفداره ګوندونه واک ته راسي، نو بیا سیاست یو څه بدل سي، نرمښت پکې راسي. خو لدی پیخ کبدی پیخ کی پدی مشخصه پیخ کی افغانان نه ول، اما نور کلیس په یو بل پیخ کی افغانان وی، د افغانانو د درتګ لاری چاری نن سبا کومی دی؟
نو سخت تاخر سمرایز د پاکستان دغه ځکه په برتانیا او اروپا کې د مهاجرینو خصوصا کډوال چې افغانستان ناراضي او د نورو جنگي وادو ناراضي دی، ورته خلک لاس نه وایي. دلته داخله ده یو غټ سیاسي خبره سوی ده، خلک په انتخابات کې استعمالي او هر ګوند کوشش کوي چې څومره سخت کی ماجر او کډوال ته ماغره خلک بیا راي ورکي. انداز دلته دا بدبختانه د اروپا مخکې به ډېر لیبرل و او خلکو ته به خلک لاس ویل، اوس هغه حالات بدل شوي دي. نو افغانان چې دي مخکې زیاتره د ترکیه نه داسې راتلل، یونان ته، یونان نه ایتالیا هم داسې، فرانسې ته، اوس هغه لارې بنتها سخت شوي دي، ډېر مشکل ده. نو خلک اوس د بولکن روټ چې ورته وایي، دغه مثال د فارم یوګوسلاویا چې وه، دغه هېوادونه د مسدونیا سو، د بوسنیا او سربیا، دغه هېوادونه باندې خلک راځي، خو دلته هم ډېر مشکلات دي. اول په یونان نه چې راتېرېږي، بلغاریا ته هم داسې راوړي، مسدونیا ته مشکل ده، بیا چې راوړي هلته بند پاتې. نو موږ مخکې ستاسو پروګرام کې یو رپورټ اورېده چې افغانان ډېر په سختو شپې ورځې تېرې په بوسنیا کې په یخنیانو کې. نو دا لارې خو بدلېږي را بدلېږي، دا روس او قزاقبران هم سخت سخت لارو ته خلک ورمخته کوي. نو هغه په غونډه نه دی، اوس لارې سخت شوي دي او ډېر په مشکل خلک برتانیا یا جرمني یا اروپا ته رارسېږي. مثلا د ډنمارک او د سویډن ترمنځ هم بارډر اوس جوړ شوی، که هم هغه شنګین زون چې دی هلته بارډر منځ کې نه لري، خو د مهاجرت د وجې نه اوس جرمني او د اتریش ترمنځ بارډر دی او نور دغه کوم ملکونه چې مخکې به منځ کې بارډر نه و، چیکینګ به نه کاوه، اوس هلته پولیس ولاړ یو موټر ټرینونه دا بسونه روښانه کتل کېږي. نو تقریبا که څه هم زیاتره مهاجرین به تللی کېږي، یونان نه بېرته ترکیه ته او ایټالیا نه لیبیا ته، او ایټالیا کې هم ډېر یو رایټ وینګ یو سخت دریځه حکومت دی چې د مهاجرو په خلاف، بیا هم خلک راځي ځکه مجبوره دي. نو څه وکړي
سرلی صاحب د بوسنیا په اړه د سره صلیب دغه معلومات یا خبر چې ورکړی په بوسنیا کې د کډوالو او په دغه کم کې افغانان هم دي، بوسنیا ته له کومې لارې درځي او خپل د بوسنیا نه بیا وروسته د دوی هدف څه وي چې د دې کمپ نه کوم لور ته مزل کوي او یا د تګ هڅه کوي؟
دا خلک چې بوسنیا ته راځي، دوی یاد چې د البانیا لپاره دي یا هم د سربیا لپاره، هغه چې مثلا په یونان یا په بلغاریا راتېرېږي په دغه لارو ته، دغه هلته هم رسېدل ډېر مشکله شوي دي. نو کوم خلک چې لاړ دي رسېدلي، هغه هلته بند پاتې دي، څوک چې نه دي رسېدلي هغه په یونان او بلغاریا کې پاتې دي، همدغسې په سربیا کې هم ډېر خلک پراته دي. او د قاچاقبرانو د دې خلکو د ژوند دا ناورین ډېر سخت شوی، خصوصا چې زما را روان دی. نو بیا کله چې خلک بوسنیا ته ورسېږي، بوسنیا هم داسې یو رقم سیستم، یو حکومت لري چې هلته تقریبا شپږو رئیس جمهوران دي، موږ دوه لرل چې شپږو دانې لري، هغه هم سیستم ډېر ګډوډ دی. دغه ټول چې مسلمانان او يهودان او اسماعیلیان ګډوډ دي او د هغوی سیستم ډېر کمپلیکیټډ دی، که څه هم یو لکه هیواد دی. او هغوی غواړي چې پاینده کې اروپا ته ننوځي، همدغه سي مسلونیا، همدغه سي البانیا هم غواړي. نو هغوی کوشش کوي چې اروپا ته وخېږي، چې موږ کولای شو چې یو سرحدي هیواد واوسېږو، مهاجر او خلک څوک چې موږ نه غواړو راشي هغه ایسار کړو. هغوی هم یو او اروپا هم هغوی نه مطلب غلطه استفاده کوي، ځکه چې بوج ور باندې اچي چې تاسو مهاجر مراب پرېږدي. نو بوسنیا نه زیاتره وخت خلک غواړي چې لاړ شي کروشیا ته یا هنګری ته. نو هغوی دواړه خپل سرحدونه کلک تړلي دي، کلکې بند کړي، همدغه چې خلکو غوښتل چې اتریش ته لاړ شي، هغه ځینه اتریش نه بیا جرمني ته همدغسې خپل سفر ته ادامه ورکړي. نو اوس هغه لارې ټولې سختې شوي، که څه هم خلک راوړي، کله کله افغانان او نور خلک راوړي په دې سختو لارو، یا کنټینرو کې، یا ټرینو کې، یا په لاریو کې. یا ځین خلک دا اوس چې پناسي دي تر ترمن سرحد خلک دا از غرونه چې په دې باندې په یخنۍ کې راوړي نو ډېر افغان خو دشته چې بدبختانه ژوند له لاسه ورکړی په دغه سفرو کې هم په کالاس کې هم په دغه غرو باندې چراوړي په دې یخنۍ کې نو
مستقیما تاسو جواب کیا خو یو پوښتنه زه کوم چې دغه د اروپای ټولنې ترمنځ د آزاد تګ راتګ د شپږویست اوویست هیوادونو سره یو خو برتانیا ده چې هغه پخوا هم په دې کې یو څه ځانګړی حیثیت درلود او اوس دا د برگزیت یا د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو خبرې هم دي له هغې پرته د نورو هیوادونو ترمنځ آزاد تګ راتګ پخوا و اوس هم شته خو یوازې د هغه د کډوالو په اړه باندې دوی یو دوه کاله وړاندې کله جرمني یو میلیون یا تر میلیون هم ډیر په میلیونونو کډوال ومنل بیا له هغې وروسته دوی یو موافقې ته ورسېدل یو څه راته تشریح کوي اوس دغه کیسه څنګه ده چې څوک کوم هیواد ته ولاړ سي ورسېږي همهلته به پاته کیږي او که نه د مخکې ته تګ اجازه شته
قانون لري برطانیہ او آئرلینڈ نہ بغیر خو اس مشکل دا چې کله جرمنی یو ملیون سوریان و منل بیا نور اروپا و سره نه منل که څه هم یو سیستم جوړ شو چې مهاجر به ایټالیا نه او یونان نه ځي نورو هیوادو ته هغه نورو هیوادونو به اخلي بیا تقریبا یو لک شپږویشت زره شاوخوا مهاجر باید ریلوکیټ شوی وي هغه نه باید ترانسفر شوی وي هغه بیا ونه شو نو مثلا هنګري پولنډ او دغه شمالي یورپین هیوادونه چې دوی ډېر غټ عکس العمل وښوده چې موږ مهاجر نه منو موږ مسلمانان نه منو نو اروپا په ډېر شان سره موافقت لري خو کله چې مهاجرت ته خبره راشي دوی بیا خپل منځ سره ډېر وران دي او دغه برگزیت کیسه هم چې دا د همدې په خاطر برطانیه که څه هم د شنګین غلی نه ده برطانیه که څه هم آزاد بارډر نه لري تګ راتګ نشته بیا هم دوی دلته خلک همدې نه وګوري د چاره اروپا ته مهاجر راغله او دوی به دلته راشي نو خلک په زړونو کې سیاستمداران او میډیا د خلکو په زړونو کې ډېر ډار واچاو که څه هم دغه مهاجرم انسانان دي او د بدبختیان ملکونه یې پرېښي دي نو اوس د اروپایي اتحاد د کوم سیستم چې دی باید صحیح کار نه کوي رول دا دي کله چې ته اروپایي اتحاد ته نه ځې په هغه اول ملک کې باید ته پناه غوښتنه غوښتنه وکړې دا د اروپایي اتحادي قانون دی مګر انټرنیشنل نړیوال قانون نه دی د ملل متحد د مهاجرنو اداره یا قانون هغه دی هغه چې هر ملک ته غواړي چې لاړ شي هلته وکړه غواړي چې اسلام وکړي څه کولی شي ستا حقوق دی ستا حق دی هغه کوم ملک چې د مثال د جنیوا کنوینشن ته امضا کړي نو اوس اروپا که څه هم کوشغون فشار په یونان او په ایټالیا راوستی دی او په سپین دغه کوم سرحدي هیوادونه چې دي بیا دا نور اروپا ورسره کومک نه کوي دغلته مشکل دی یونان مثلا په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی ایټالیا هم دغسې نو ایټالیا کې یو ډېر یو حکومت پاور ته راغی چې بیخي د مهاجرینو کوم چې وو هغوی نه مسند واخیسته نور خو بیخي راپرېښودل نه کشتي یعنې په سمندر کې بندې پاتې شوې هغه چا چې په مدیترانې سمندر کې خلک ژوند ژغوره کوم خیره موسسې چې وې نور هیوادونه چې وو هغه یې ټول کریمینلایز کړه هغه ټول تا دا جرم دی د ایټالیا حکومت یو قانون پاس کړ
خیریه ټولنی او مؤسسی سی بی چې د خلک بي د پوبوش کې په سمندر ژغورل هغه یې یعنی جرمی ډلې وبللې
اندغه څو سره کو تقریبا یو برتانوي یو جرمني خزه ده شالت کشته زی خلک ژغوري هغه د دوست په کیس تقریبا د درې کال کېږي د ایټالیا په محکمو کې روان دي دلته په برتانیا کې یو ځل یو شخص کسان لاره د استنسد یو ایرپورټ دی هغه ځنه فکر کوم الجیریا ته په افغانستان ته پورا خلک تیارې کې بوتل هغه بیا یعنی مخه ونیول هغه نو بیا ټول محکمې ته بوتل تاسو شې بعد قانون مخه نیول نو
فرانسې کې ستاپ معلومات او ستا تجربه او دغه موضوعات چې ګورم ما او تا په ساعتونو سره غږیدلی سو او ټول ډیر معلوماتي خبرې دي یو څو ټلیفونونه اخلم مستقیم د اوریدونکو پوښتنې اخلم او زخري ټلیفونونه را روان دي تاسو له ما سره اوسېږئ او اول درنو اوریدونکو ستاسو نوبت دی
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم څه درې دی ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښ سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 19 31 3 1. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
ګل ولی پسرلی د سکایټ لیست کتاب لیکوال او په اروپا کې د مهاجرینو مدافع یا مبارز مومیل مدی لومړی ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلاست.
خوری سر سلامونه علیکم. هیله میومان لال محمد خوزاده ده کلکان تاثر تلیفون فکر.
وعلیکم سلام مهرباني.
نو دا هتا خدا من مکر ده زه بس یو عام سره ام کنه دی ته خو بس تجربه نی
سی
ما ته خو تجربه نه سوزم چې په افغانستان کې مل سی او سره خو په کار ده کلال می سی دی مل
سی
ولی دی دا نه دی دا خبرونه نه 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 اوري دا میډیا نه اوري سوشل میډیا نه اوري دا غوانانو باندې کله نو دی میتی پار ملک دا افغانستان ملي دی ځکه کدا څوک دی لزر او دولزر مصرف کوي دا دولزر ډالر لزر ډالر چې دغه په کار واسي خو دی صحیح
نو
ځان چې درې سالو کا خبر نور مخه ان شاء الله په کار باندې
هم دومره پیسې چې په قاچاق مصرفوي
دا غوانانو خو دې خو دې نه خو دې خو دې
ستاسي وایستي چې د زړه خوګي نه دي. ډیر مننه خونزاده د کلکانو ټلیفون کړی او بل ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی. مهرباني وکړي خبرونه ته خره خلاص. مهرباني.
السلام علیکم خورین ته تاسو ملما صاحب سلامونه وړاندې کوم. شه زمان صادق د کولان خبرې
کوم. صادق صاحب خبرونه ته خره خلاص. مهرباني.
سلامات اوسئ. دغه ماجر او مسله خو ماته شخصاره کیږي چې دا پروژه دی دا 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 د افغانستان خپل په جوال مقصر دی او روسي په اروپאי ملکونو مقصر دی غربین ټول مقصر دی کوي چې دغه لار مې دي د ترکیه او د ایران په لار دی د ایران په ټاپوګانو په یو جو څوک په سندونو کې غرکیږي او څوک مثلا په نور ځینو کې په مرزونو اخته کیږي چې ترکیه کې خلک نشي څوک بل ځای کې خلک نشي. دغه یو نړیوال ماته یو فرهنګ غوړه کړی دی لپاره یو تصمیم د نړۍ په کار دی او دغه مخ کې روسي ویلي چې د افغانان ولې د افغانستان نه بار ته وځي. لکه زور ته وایم چې یو لامل دلته دا دی چې د کار ورته پیدا کیږي پلان د حکومت داسې دی چې یو سړی دی بل ځای نه راغلی دی دولت د خاورې ته وفادار نه دی قانون ته وفادار نه دی خلکو ته وفادار نه دی ولې دو یو یو تعلیم کړه او ډیګری اخیستل په امتحان کې بریالی شي هغه په هغه پوسټ باندې کار کوي مګر تر څنګ یو خو وطن پرست سره یو ډېر مو خو سره یو خو اخلاقي هغه دلته واشته نه لري هغه په تل په امتحان کې ناکامي مجبور کیږي چې خارج شي.
شیر زمان صادق ډیر مننه. شیر زمان صادق صاحب چې یو خو دا پروژې دي یو نړیواله مافیا ده او نړیوال قوانین باید ولري او بیا په یواد کې د نن د کارونو او د رشوتونو په اړه تاسو خبره وکړه. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړي او بیا ودرې څلور سره ټلیفون ته په تلای صاحب ځواب وایي. خبرونه ته خره خلاص. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم خاوري صاحب جوړ په خیر تاسو معلومات ته سلام وړاندې کوم. جعفر د ټلیفون په لیکم.
بخیر راغلی جعفر صاحب. مهرباني.
زه سموږه من خپل کړه له ستاسو هم د غوړ دی هم خاورین صاحب دا چې هر ملک په ارزا کې نامي یا جنگ خامخا ماجرین لري هغه مشتاق خلک د مجبوری له کباله دي زه چې اسلامي ملکوت او مسلمانان ورزيد ماجر سره د پاره هغه باید د اسلام له نگاه باید د دې سره شو زیات کړی او کوپی او دوه پای او دوه چې خلک دې ماجر ته پاره هغه فرضي او موږ د بشر سره دونه زیات زیر لرو یا دغه لرو نو هغه باید راوکړي او دا وظیفه او مکلفیت خو د ملګرو ملتونو د خاورین صاحب
د ملګرو ملتونو نقش د ملګرو ملتونو نقش پوښتنه به وسو کوم. ډیره مننه کور بدن جعفری صاحب او د دې لیکوال او فهم دې موضوع کې د 13 کالو رئیس په برتانیا کې کار کوي. د دې خبرنوري پښتنې موکړه درنو خو غوړیدونکو مننه. تاسو له ټلیفون ګلولی پسرلای سي تاسو پښتنې واوریدلې زبې یو په یو بیا راشم راسو ته اولی پښتنې ته د دوه میته باول راسو. شیرزمان صادق سیبول چې د پروژی دی او نړیواله مافیا په دې کې په دې قاچاق کې د تاسو چیرنی او الته کار په دغه قاچاقو کې څومره نړیوال مافیا لاس لري او څومره عادي هم دا خلک دي چې بس روان سوي دي او ځي او هر چیرته د کوم لارې سره جوړ جاړی وکي او یا د بل سره څومره دغه مافیا وی لوی لوی دي د انساني قاچاق په اروپا ته د خلکو د وړلو
متحد پیدا کی افغانان پنړی کې اول نمبر مهاجرینو تقریبا 2013 کال پورې موږ ټاپ کې و. دومره ډېر تقریبا 15 میلیونه شاوخوا کډوال هم درلودل. اوس سوریا موږ نه زیات لري، که څه هم موږ دومره درجه کې یو، نو یو مشکل لرو. موږ باید خپل ملک هم مشکل حل کړو او همدغسې دغه ملکونو چې مهاجرین راځي، برطانیا او اروپا او امریکا، دوی ته پکار ده چې یو هغه جوړ کړي، یو مکانیزم جوړ کړي چې هغوی یو سیستم چې خلک دې ته مجبور نه شي افغانستان یا مثلا افغانان په ایران او پاکستان کې دغه نه راځي، سوریان په جوردن، په اردن او په عراق او په ترکیه کې دغه نه، په قانوني تور باندې تراش تاسو تاریخ دا کې تاسو دغه بیا کیس منه نه منه دغه ریزه منه نه منه، خو ضروري بنه چې هغه قاچاقبران او منګل تنل ویږي.
دا خو به نو داسې لوی کاری ته چې افغانستان څخه یا داسې نورو هیوادو څخه به څوک عریضی نه ورکوي. موږ د افغانستان څخه یوازې د پاکستان د ویزو هغه سیستم نه را جوړیږي چې د څو څو اونۍ خلک د پاکستان د سفارت مخې ته د یوې ویزې دپاره تېروي. دغه دومره پوښتنه به د جعفري صاحب ورسره کړم چې ملګري ملتونه په دې ټوله موضوع کې څه نقش لوبوي.
ملګری ملتونه په سټېټمنټ سره یو خبر ورکوي چې دا خو خوشنۍ او سرګندۍ او خو عملي کار نه شي کولای. ملګری ملتونه د دغه ملکو دغه
څومره پسرلی صاحب د UNHCR خو UNHCR خو لوی اداره ده. د ملګرو ملتونو هغه پنځو مهم
ورو په دې کې څنګه خو کوم مشکل نه دی حل کړی. صحیح ده، کډوالو سره کومک کې کمپیوټر سره کومک کې په خوراک او په نور کوم لکه بیسیک نیډ کوم چې هغه ضرورتونه لري، خو هغه په حکومت باندې څه فشار نه چراوسته چې تاسو داخله اکسپټ کړئ، تاسو اسناد ورکړئ، دي خو سره وایي یو سټېټمنټ ورکړي. خو مثلا اوس افغانانو سره څه د مور د مېرې چلن کېږي، سورانو ته اسناد ورکول کېږي، افغانان به ته ټپوټ کېږي، جرمني نه، همداسې ناروې نه، ډنمارک نه، سویډن نه، او نورو نورو هېوادونو نه، همداسې برطانیا نه. نو UNHCR چې دی باید UNHCR باید دې څه کړي وای چې نه دي کړي. او UNHCR هم مثلا د UNHCR چې کومې پیسې کوم بودجه چې راځي هغه همدغه هېوادونه راځي. نو
پسرلی صاحب، وروستۍ پوښتنه ستاسې کومه وروستۍ یوه پوښتنه دا اوس حساب خبرو کې پیدا شوه چې د بیرته ستنولو افغانستان ته د بیرته خلکو د ستنولو له کومو هېوادو یې بیرته لیږي، او دغه شمېر څومره زیات سوی دی یا کم سوی دی؟
دا تقریبا ما په نظر مې تر اوسه پورې کوم یو هېواد هم په اروپا کې د افغانستان د افغانانو لیږلو نه دي بند کړي. مثلا جرمني دی لیږي، همدغس نور سکندنیوي هېوادونه دي لکه فنلند او ناروې او سویډن دوی لیږي. برطانیه خو مخکې په تیارو لیږل. اوس چې دی قانون داسې وویلي د سترې محکمې چې دا خو غیر قانوني دی، اوس یو یو دود دانې لیږي. نو دا ډیپوټیشن چې ورته وایي دا هیڅ وخت کم سوی نه. بدبختي دلته ده چې برطانیه خپلو ورته وایي تابعیانو ته چې تاسو افغانستان ته رانه شئ، افغانستان کې جنګ دی،
خپل هغه ته وایي دی. دا حقوقي مسائل دي چې بیا تاسو ورباندې ښه پوهېږي، عمل ته ورسره لانجې کوي چې خپلو خلکو ته وایي چې جنگ د مزه، او بیا چې بل څوک له جنګه راشي هغه بیرته لیږي. خو یو بله یو اخري پوښتنه دغه خونزاده د کلکان نه پوښتنم، نو یو نظر یې ورکړو او تاسو په خپله په همدې لارې تللي یاست یا هلته وینې. خونزاده د کلکان نه ټلیفون کړی، هغه ویل چې دا څوک چې ځي دغسې وضعیت نه تیریږي، هغوی دې په خپل هېواد کې چې مړ شي ښه ده. چې ستاسې نظر غواړم
راغلی دی، کور به سرنوشت راغلی، په یو امید راغلی دی. نو کاش کې موږ وطن کې دا موقع مسایده وای جنگ نه.
تاسو ورته وایستی چې نه دی درځي
زه خو یو خانوان چې نه دی راځي، ځان دې مشکل ته جنگ مرګ ته نه چې خو بل په اړه باندې په دې پیغام چې ولې راځي. زه هغه دواړه سایډ نه په حالات باندې
راغلی. ګلولی پسرلی د سکای لایټلس سکای کتاب لیکوال، ډیره مننه درنو اوریدونکو، خبرونه پای ته ورسیده. خدای پامان.